طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام درنو محصلینو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. یو ځل بیا ساسې لپاره د طبی زده کړې د دیارلسمې دورې د نوي درس ته وړاندې کولو وخت را ورسید. راځئ کتابونه مو راواخلئ، د کتاب اتلسمه صفحه پیدا کړئ. په اتلسمه صفحه کې د تنفسي سیستم فیزیولوژي را پیلېږي. د اتلسمې صفحې وړاندې پری پیج یا داسې یوه صفحه چې مقدمتي صفحه ده، او په دې صفحه کې د تنفسي سیستم د ټولو غړو انځورونه درته راخیستل شوي دي، یا به ووایم چې ټول غړي درته معلومیږي. همدغه صفحه را سره وګورئ، یعنی ولسمه صفحه راځي. په ولسمه صفحه کې د تنفسي سیستم ټول سټرکچرونه تاسو ته راخیستل شوي دي. همدغه ټول سټرکچرونه یا جوړښتونه تاسو ته دلته واضح شوي دي. لاندې ډایافرام عضله تاسې وګورئ، دا څه نه څه ډېره مهمه ده. ډایافرام د سږو لاندې عضله ده، دا پورته خواته او لاندې خواته حرکت کولی شي. کله چې سږي د هوا نه ډکیږي لاندې خواته راځي، کله چې بیرته هوا له سږو څخه وځي نو ډایافرام عضله پورته خواته ځي. مختلف جوړښتونه دلته تاسو ته رسم شوي دي. راځئ د اتلسمې صفحې پر لور درس پیلو. لیکل شوي دي د تنفسي سیستم فیزیولوژي، فیزیولوژي آف ریسپایرټري سیستم. تنفسي سیستم یا ریسپایرټري سیستم د بدن هغه سیستم دی چې بدن ته اکسیجن رسوي او کاربن ډای اکساید له بدن څخه خارجوي. داسې یو سیستم دی چې بدن ته اکسیجن رسوي او کاربن ډای اکساید خارجوي. د تنفسي سیستم په فیزیولوژي کې موږ د تنفسي غړو د فعالیتونو او دندو مطالعه کوو. د تنفسي غړو فعالیتونه او دندې دا مطالعه کوو، یعنی دا زده کوو چې هوا څنګه سږو ته داخلیږي، غزونه څنګه تبادله کیږي، او بدن څنګه د تنفس عمل تنظیموي. څه زده کوو؟ دا زده کوو چې هوا څنګه سږو ته داخلیږي، غزونه څنګه تبادله کیږي، او بدن څنګه د تنفس عمل تنظیموي. یعنی په دې فیزیولوژي کې موږ دا پیژنو چې هوا څنګه بدن ته داخلیږي، څه ډول هلته تبادله صورت نیسي د غزونو، او بیرته هوا څنګه بهر ته خارجیږي، یعنی د تنفس پروسه د عملیه څه ډول بشپړیږي. لاندې د تنفسي سیستم مهم غړي عبارت دي له پوزه، حنجره، ټراکیا، برانشونه یا برانکای چې ورته وایي، برانشیولونه یا برانشیولز، الیولای، سږي یا لنګز. دغه مختلف جوړښتونه د تنفسي سیستم برخه دي. په یاد ولرئ د دې پوهنتونونو کتابونه هغه چې لیکل کیږي، فرضاً د یوه سیستم لکه د هاضمي سیستم فیزیولوژي لیکو، هیستولوژي لیکو، تر څنګ اناټومي، د ټول غړي باید جلا جلا واضح شي. ځکه شاید یو نفر دی دا کتاب مطالعه کوي، په دې کتاب کې یوازې د تنفسي سیستم فیزیولوژي زده کوي، هیستولوژي نه وایي ځان سره. یا یو محصل د امتحان په فیزیولوژي کې دی، نو دلته کچیر ما دغه جوړښتونه بیرته نوی راخیستي هنجارات راکیا برانچونه که څه مخکې مو راخیستي دي نو زده کوونکی یو ښه کانسیپټ یا پوهه ترې نشي لاسته راوړلی او ښه مفهوم نشي ترې اخیستی. نو ځینې وخت ځینې شیان تکراري د دې په خاطر راځي تر څو هغه د کتاب خپل کوم ترتیب چې د هغه بشپړ شوی وي، هغه د کتاب کومې طریقې چې دي هغه باید تطبیق شوی وي چې څه ډول لیکل کیږي. نو ځکه ځینې شیان هغه بیا ځلې راخیستل کیږي. تاسو د پوهنتونونو کتابونه چې وګورئ، یو وار په اناټومي کې د ټول غړي راخیستل شوی وي، د هضمي سیستم یا فرض تنفس سیستم، بیا په ایستالوژي کې راخیستل شوی وي، بیا په فیزیولوژي کې تر څنګ په حتی په داخله ناروغیو کې هم راخیستل شوی وي دا ټول غړي. یا ځینې شیان تکرار لیکل شوی وي، لکه د تنفسي سیستم تعریف د هر مضمون لپاره جلا جلا راخیستل شوی وي. که موږ د تنفسي سیستم هیستالوژي وایو، لومړی د تنفسي سیستم تعریف زده کوو، که د تنفسي سیستم فیزیولوژي هم وایو لومړی زده کوو. نو هدف تا دی چې د ځینې شیان تکرار په همدې خاطر راځي چې کیدلی شي یو وخت کې تاسو یو سیستم مطالعه کوئ، یوازې هیستالوژي مطالعه کوئ یا یوازې فیزیولوژي مطالعه کوئ، نو په هغې وخت کې تاسو بیا د کتاب څخه مفهوم اخیسته شئ. چپ طرف ته دوه انځورونه دي. ای انځور وګورئ، هیومن ریسپایریټری سیستم، د انسان د تنفسي سیستم. په چپ طرف کې، د انځور په چپ طرف کې ساینس لیکل شوی دی، هغه پارانیزل ساینس، دا هم د تنفسي سیستم برخه ده ګورئ، ځکه دته هوا داخلي هلته نمجنیږي. بیا نیزل کیویټی لیکل شوی ده، د پوزې خالیګه. بیا اورل کیویټی لیکل شوی ده، دا هم ورسره برخه جوړوي یا دا هم ورسره ونډه اخلي. بیا ټراکیا لیکل شوی ده، خو د ټراکیا نه پورته لارنګس دی، چپ طرف ته ګورئ لیکل شوی دی لارنګس، او د لارنګس لاندې برانکای لیکل شوی دی. برانکای، موږ دوه برانکای لرو، رایټ او لیفټ، رایټ لنګ او لیفټ لنګ لیکل شوی دی. ډایافرام ازاله، دغه جوړښتونه دي چې تاسو ته په انځورونو کې ډېر واضح دي. بیا انځور وګورئ، د کس چې کوم طرف ته مخ اړولی دلته نیزل کیوټي وګورئ، بیا نوز وګورئ، ماوت، او لاندې بیا وینډ پایپ لیکل شوی. وینډ باد ته ویل کیږي، هوا، د هوا لپاره پایپ، دا اصلا ټراکیا لپاره کارول کیږي. لاندې آیر ویس، هوایی لارې، د برانکای په واسطه او د برانچول په واسطه جوړې شوې دي. په چپ طرف کې تھروټ یا فارنکس راځي، ستونای، وایس باکس، لارنکس، لارنکس ته وایس باکس هم ویل کیږي، ما مخکې درته ویلی دی، د غږ باکس دی، ځکه هلته غږ جوړیږي. لنګس لیکل شوی دی. لاندې کوچنی انځور کې آیر ساکس، هوایی کڅوړې دي، په دې کې بیا الیولای دي ځان ځان ته، او برانچول هغه کوچنی هوایی کانالونه دي یا پیپونه دي چې آیر ساکس یا هوایی کڅوړو ته داخلیږي او یا الیولای ته داخلیږي. ښه صفا وړوئ. لیکل شوی دی د تنفسي سیستم مهمې دندې، فنکشن آف ریسپایریټری سیستم، د تنفسي سیستم دندې څه دي. لیکل شوی دی تنفسي سیستم مهمې دندې بھرت دی، لې لومړی بدن ته اکسیجن رسول. په دې خو ټول پوهیږو چې موږ اکسیجن اخلو، کاربن ډای اکساید بیرته خارجوو، یعنی یو کس چې کله اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید بیرته د سا له لارې خارجیږي، دا د تنفسي سیستم دنده ده. دوهم، له بدن څخه د کاربن ډای اکساید خارجول. په بدن کې کاربن ډای اکساید چې کوم وي هغه بهر ته خارجوي. دریم، د وینې د اسید او الکالي توازن ساتل. په وینه کې د تیزابو او د الکالیو توازن ساتي. په دې باندې لږ وروسته خبرې کوم. څلورم، د غږ په تولید کې مرسته کوي. څوک؟ همدغه تنفسي سیستم، د غږ په جوړولو کې. که چیرې تنفسي سیستم نه وای نو غږ به نه تولیدی. د سږو نه هوا راځي په لارنګس کې، کوم پړی چې دي، پړی یا رسۍ، هغې ته وکل کارډس ویل کیږي. په هغې باندې فشار راوړي، هغه رپیږي، اهتزاز کوي، غږ تولیدیږي. او بیا د ژبې په واسطه، د غاښونو په واسطه، د غږ جوړیږي، خبرې رامنځته کیږي. نو د غږ په تولید کې مرسته کوي. پنځم، د بوی احساس رامنځته کول. د بوی حس، ګورئ د پوزې په برخه کې ځانګړي اعصاب دي، اولفاکټری، همدغه اعصاب د بوی حس دماغو ته وړي. شپږم، د بدن دفاعي سیستم سره مرسته کول. لکه په تیر پروګرام کې مو ویل چې کومه هوا چې تنفسي سیستم ته داخليږي دا چونکیږي. تنفسي سیستم خپل دفاعي سیستم برخه پکې دي، لکه سیلیا د دفاعي سیستم سره همکاري کوي، میوکس مخاط یا د الیولای په داخل کې مکروفاژونه الیولر مکروفاژ چې ورته وایي، دا ټول په ګډه د میکروبونو دفاع کوي او دا په خپله د دفاعي سیستم سره مرسته کول دي. ځکه لیکل شوی ګوره د بدن دفاعي سیستم سره مرسته کول، هیله ده پوه شوي وای. کوم ګردونه چې په اکسیجن البته په هوا کې اخیستل کیږي، لکه موږ چې کومه هوا تنفس کوو، په دې کې چې کوم ګردونه دي دا په تنفسي لارو کې بندیږي. څوک یې رانیسي؟ سیلیا یې رانیسي او هغه مخاط چې په تنفسي لارو کې جوړ شوي دي هغه یې رانیسي. او کله چې دا کار کیږي نو د ترنجي او د ټوخي له لارې بیرته بهر ته افرازي. دا په خپله د میکروبونو په وړاندې دفاع ده. یا که چیرې یو میکروب الیولای ته داخل شي، په الیولای کې د مکروفاژونو په وسیله له منځه ځي. خدا شپږ مختلفې دندې د تنفسي سیستم اړوند دندې دي. په دې کې په دریمه دنده باندې لږ شانتې خبرې کیږي چې د وینې د اسیدو او الکلي توازن ساتي. په وینه کې تیزاب او الکلی د دې بیلانس ساتي. وینه نه پرېږدي چې ډیره تیزابي شي او یا ډیره الکلی شي. تیزاب تروش خوند لري او الکلی تریخ خوند لري. نو وینه باید ډیره تروش هم نه شي او ډیره ترخه هم نه شي. د دې په اړه خبرې کوو چې دا کار تنفسي سیستم څه ډول کوي. ګورئ محصلینو، د دې لپاره تاسو کاربن ډای اکساید په نظر کې ونیسئ. کله چې په بدن کې کاربن ډای اکساید زیاتیږي دا باید بهر شي. که چیرې بهر نشي دغه کاربن ډای اکساید د اوبو سره یوځای کیږي، کاربونیک اسید جوړوي، تیزاب جوړوي. نو په وینه کې د تیزاب اندازه زیاتیږي، وینه تیزابي کیږي. تنفسي سیستم دغه تیزابیت کموي، څه ډول یې کموي؟ کاربن ډای اکساید نه پرېږدي چې ډیر په وینه کې جمع شي، د اکسپایریشن له لارې بیرته بهر ته باسي. هغه بهر ته باسي. کله چې بهر ته وځي په وینه کې کاربن ډای اکساید کمیږي، هغه تیزابیت راکمیږي. ګورئ د کاربن ډای اکساید فارمول CO2 دی. په وینه کې اوبه شته، د H2O د دې سره یوځای کیږي. په نتیجه کې کاربونیک اسید جوړوي، H2CO3. دا کاربونیک اسید د تیزابي خاصیت لري. اوس که کاربن ډای اکساید په وینه کې کم شي، بهر ته خارج شي، نو په وینه کې به د اسیدو اندازه راکمه شي او وینه به الکلی حالت غوره کړي. ګورئ کله چې تیزاب کمیږي الکلی حالت زیاتیږي. اوس د الکلی که بیخي زیاتېدله بیرته تنفس کمیږي تر څو تیزاب زیات شي، یعنې په وینه کې کاربن ډای اکساید څه ناڅه جمع شي، یعنې په وینه کې د کاربن ډای اکساید اندازه بیرته زیاتیږي. که چیرې موږ غواړو چې په وینه کې د کاربن ډای اکساید اندازه زیاته کړو، نو د سا اخیستل او بیرته خارجول باید کم شي. دا د تنفسي سنټر په وسه کې، ریسپیریټری سنټر هم دا کار کوي. نو په وینه کې که چیرې کاربن ډای اکساید ډیر کمیږي، هلته په وینه کې الکلی حالت رامنځته کیږي، نو د سا اخیستل او خارجېدل دا ورو کیږي، کمزوري کیږي. خو که چیرې په وینه کې کاربن ډای اکساید ډیر زیاتیږي، وینه تیزابي کیږي، نو د سا اخیستل ګړندی کیږي تر څو اکسیجن داخل شي، کاربن ډای اکساید ژر ژر بهر ته وځي. نو په همدې میکانیزم سره تنفسي سیستم په بدن کې د اسید او الکلی توازن ساتي. لاندې لیکل شوي دي د تنفس مراحل. د تنفسي سیستم مهمې دندې مو وپېژندې، اوس راځو د تنفس په مراحلو باندې خبرې کوو. سټیپس آف ریسپایریشن. څه سټیپس آف ریسپایریشن؟ د تنفس پړاونه یا مراحل لاندې لیکل شوي دي. د تنفس عمل په څلورو مهمو مرحلو ویشل کیږي. د ټول پړاونه د په څلورو برخو کې بشپړیږي. د تنفس اخیستل او بیرته خارجیدل د یو اوږده پروسه ده چې ټول څلور مرحلې په ځان کې لري. لومړی د سږو تهویه یا پلمونری وینټیلیشن. لومړی مرحله د سږو تهویه کیدل یا پلمونری وینټیلیشن، دې ته سږیزه تهویه هم وایي. دوهم د الیولای او د وینې ترمنځ د ګزونو تبادله، د الیولای او د وینې ترمنځ د ګزونو تبادله، اکسټرنل ریسپایریشن دته ویل کیږي. الیولای هوایی کڅوړې دي او کوم ګزونه چلته تبادله کیږي دلته یوه بله مرحله بشپړیږي. دریم د وینې له لارې د ګزونو لیږد، کله چې ګزونه وینې ته انتقال شي په وینه کې ګزونه مخکې ځي حجراتو ته او ځینې ګزونه بیرته راځي سږو ته، نو دا د ګزونو انتقال د ته ترانسپورټ آف ګیسز ویل کیږي. څلورم د انساجو او وینې ترمنځ د ګزونو تبادله، انساج مختلف حجرات او ګزونه د هغوی ترمنځ تبادله وي، دې ته انټرنل ریسپایریشن ویل کیږي. یو اکسټرنل ریسپایریشن شو بل انټرنل ریسپایریشن. ګورې ورک نشئ، دا فیزیولوژي ده. د دې په مفهوم باندې خبرې کیږي. د هر موضوع فرضاً لومړی سږیزه تهویه یا د سږو تهویه کیدل پلمونری وینټیلیشن دا څه معنی لري ګورې لاندې برخه کې متشرح کړي دي. دوهم د الیولای او د وینې ترمنځ دغه د ګزونو تبادله څه معنی لري. دریم دا ټول جلا جلا تشریح کیږي، د دې په اړه اندېښنه مه لري. خو دومره یوازې زده کړئ چې د تنفس ټوله پروسه د په څلورو پړاوونو کې بشپړیږي، د څلورو مرحلو کې بشپړی. لومړی د سږو تهویه یا پلمونری وینټیلیشن، دا دې ته ویل کیږي چې سږو ته هوا داخلیږي بیرته خارجیږي، دا اوله مرحله ده. یوه مرحله دا ده چې سږو ته هوا ځي بیرته خارجیږي، د تنفس یا د تنفسي سیستم په یوه برخه کې دا کار ترسره کیږي. تنفسي سیستم خو ډیر پراخه ده، په یوه برخه کې دا کار ترسره کیږي چې سږو ته هوا داخلیږي بیرته خارجیږي. سږو ته چې هوا داخلیږي دې ته انسپایریشن وایي، بیرته چې خارجیږي هغې ته اکسپایریشن ویل کیږي. یوه برخه یې دغه شوه. دوهم وویل چې د الیولای او د وینې ترمنځ د ګزونو تبادله. موږ پوهیږو چې کله چې سږو ته هوا داخله شي الیولای ته رسیږي، اوس دلته یو بل سفر شروع کیږي. د تنفسي سیستم دا سفر څه ډول دی؟ کومه هوا چې الیولای ته راغلې ده، هوایي کڅوړو ته راغلې ده، دغه هوا اکسیجن لري. دا اکسیجن رګونو ته ورکوي او له وریدون څخه بیرته کاربن ډای اکساید راغلی. دلته یوه بله پروسه شوه یا د تنفس یو بل پړاو شو. یو پړاو خو ګورې دا شو، دا برخه شوه چې سږو ته هوا داخلیږي بیرته خارجیږي. د سږو الیولای پورې هوا ځي په تنفسي لارو کې، په ټراکیا کې، په لارنګس کې لاندې خواته، په برنکسونو کې، په برنشیلونو کې بیرته خارجیږي. یوه مرحله دا شوه. دوهمه مرحله هغه دغسې شوه چې له هوایي کڅوړو څخه اکسیجن وینې ته ورکول کیږي او له وینې څخه کاربن ډای اکساید راخیستل کیږي. دا دوهم پړاو شو. دریم پړاو ګورې د وینې له لارې د ګزونو لیک، کله چې وینې ته کوم ګزونه ورکړل شول دلته یو بل سفر پیلیږي. وینې ته اکسیجن ورکړل شوی دی، دا اکسیجن ځي 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 فردن د پښو حجراتو ته ځي، نو په رګونو کې ځي ځي یا د دماغو حجراتو ته ځي. په وینه کې دغه سفر شو چې دا د هیموګلوبین په واسطه کیږي، هیموګلوبین. او د هغې ځای نه یو بل لکه یو موټر دی فرضاً کابل ته ځي بار وړي، له هغې ځای نه نور مالونه راوړي. دغه سفر په لار باندې دا یو بل پړاو شو. نو په وینه کې دغه سفر چې کوم کښتۍ روان وي فرضاً هیموګلوبین دی، اکسیجن وړي، کاربن ډای اکساید بیرته راوړي، دا د تنفس یو بله مرحله شو. څلورم د انساجو او د وینې ترمنځ د ګزونو تبادله. دغه سفر فرضاً زه یو مثال ورکوم، وینې ته اکسیجن داخل شوی دی، دا اکسیجن روان دی روان دی روان دی په رګونو کې د پښو طرف ته روان دی، پښو ته ورسید، د پښو عضلو ته ورسید. هلته دغه د عضلې کوم حجرات چې دي مایوسایټ، دا د اکسیجن نه استفاده کوي. دلته باید رګونه حجرو ته اکسیجن ورکړي او کوم کاربن ډای اکساید چې په حجرو کې جوړ شوی دی د اکسیجن له مصرف ورسره هغه بیرته وینې ته ورکوي. ګوري دلته یوه بله تبادله صورت نیسي. فرضاً دا د دماغو په حجرو کې، دا د پښو په حجراتو کې، د مختلفو عضلاتو په برخه کې. دا څلورم پړاو شو. دې ته د انساجو او د وینې ترمنځ د ګزونو تبادله وایي، او دا خپل انټرنل ریسپیریشن شو، داخلي تنفس. ګوره دا څلور پړاوونه دي. کم زده کړي وي په رښتیا هم تاسې لایق یې، په رښتیا غوږ نیونکي ښه لیسنرس یې، او په رښتیا ښه پوهیدونکي یې، او په واقعي معنا د طب په برخه کې پرمختلونکي یې. ځکه تاسو دغه تشریح د زما له خبرو ترلاسه کړه. راتلونکي درس کې نوره پراختیا ورته ورکوو. اوس لپاره د درس همدومره بس. فیزیولوژي ډیر خوندور مضمون دی، فیزیولوژي ډیر د علاقې وړ مضمون دی. راځئ اوس حاضری ورکړئ. نن ورځ لسمه درسي خپرونه ده. د لسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډی توری دی. لس شمیره پیدا کړئ، د ډی توری دایره تور کړئ. تر بل درسي پروګرامات اجازه راکړئ. علام ملشا.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow. Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.